البدن تناسب تقريباً موضوع خبريكي ويتعزم كوري شيش وخبرم تاري كونيسي وخبرم خاطر التجربية وصري شيكي و ترهري وراني ورزو خبرم تاري تبا دا داروان نومبر مياشتي بانيماي كي دا افغانستان بارا روسي كي وغاندا وشي و دي غندكي دا درون لفارة طالبان كبالنا نتبر خشوي دا افغانستان لفارة روسي زنگري استازي زمير كابلو باي دا دا غندا دا مسكو دا مخيني وغاندو دوام دا او يوازي با باكي دا دي چارچوب غير هوادونا درون وكري په خبرونو کې ویل شوي دي چې په کندهار کې په یوه ترافیکي پېښه کې یوه ښځه او خاوند د خپل یوه ماشوم سره مشکې دي. بختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړی چې دغه پېښه پرون هغه وخت شوې ده چې یو پاروونکی موټر له موټرسایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پېښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. دا ترافیکی اصولو نر آیات تر حد زیات سرعت او د لارو سړکونو خرابوالی د څو ترافیکي پیښو خونده علت بلل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې د دغې ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لرلی شي. دا تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمره په ټویټر په یوه ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري. خو رانا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن ټپیان او یو تن ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو د پنځم به پورز لک تر لګه څلور فلسطینیان ووژل. ادا فرانسوي خبري اژانس راپور لمخي یو فلسطینی چې یو پولیسي پچړي وهلی و په ختیځ بیت المقدس کې ووژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځ غړه کې د اسرائیلی ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شوی دي. اسرائیلی الوتکو نن سهار د غزي په ترنګ کې څو ځایونه هم بمبار کړی دي. دا راپور لمخي تر دې برید مخکې د پنځم به په مخام یو توغندۍ د فلسطین لوري د اسرائیل په لور هم توغول شوی دی. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر چی جینګ پینګ سره نن په پکینګ کې ولیدل. د اشوټټ پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسي څخه د پکینګ د زمینی ملاتړ په سبب لډیرو نیوکو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شیل خوای هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دا دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنی لمانځي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د صنعتکارو پر مسایلو نن خبري کوو. السلام علیکم. دا پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. ازادي رادیو ته غوښیست پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ډیرو صنعتکارو او د صنعتکارو ټولون ویلي چې فعالیتونه د پخوا پرتله ډیر ټکنی سوي دي. صنعتکارو په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې وه چې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې د اقتصادي رکود د بانکي خدماتو د ټکنی کېدو او د گرانی د زیاتې دوه لکبلې تر پخوا چاري ټکنی سیوی دی. په افغانستان کې رواني بیوزلۍ د صنعتکارو کارونه هم اغیزمن کړي او د پخوا په څیر فعالیت نسی کولای. روانو ستونزو د صنعتکارو پر شخصي ژوند هم اغیز کړی دی. دوی د پخوا په څیر په خلاص مټ په بانکونو کې خپل امانتونه نسی شولای یا هم خپل پیسې هغه چې دوی غواړي له بانکونو نسی ایستلی. نړیواله مالی راکړه ورکړه هم له افغانستان سره ځنډنی سوې ده. ګڼ صنعتکار اړسي وي چې نورو هیوادونو ته خپلې پانګې وباسي او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بوځي. تیره میاشت د صنعتکارو میرمنو شکایت دا و چې په سختو شرایطو کې فعالیت کوي خو اوسني چارواکي د ستونزو د حل لپاره هیڅ همکاري نه کوي. صنعتکارو تر دې مخکې هم ځینې ستونزې درلودې. په کندهار کې صنعتکارو دوه کاله مخکې د برېښنا له نشتوالي، ناامنیو او اداري فساد شکایتونه کول چې په خبرې دغه ستونزې د څه باندې 270 فابریکو له جملې د 240 فابریکو د تړل کېدو سبب سوي دي. دا ستونزې په نور ولایتونو کې هم وې. په هرات او کابل کې د اختطافونو موضوع هم ګڼ صنعتکار بیرولی وو. نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې بحث کوو چې وروستیو تحولاتو د صنعتکارو پر ژوند څه تاثیر کړی او څه تغیرات یې راوستلی دي. اوریدونکي هم کولی سي دې پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظر سره شریک کړي یا هم د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. د سټوډیو د واټس اپ شمیره مو د 00 یولس څلورويشت شپږ سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت شپږ سوه یو یوه نړیواله شمیره مو هم فعاله ده صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري او سکایپ کارولی سي کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي ادرس یې د راډیو ټکی ازادي د پروګرام میلمانه مو دي د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز د کندهار د قانون او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت د غرض د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي ازرخ شافیزي چې درې وړو ته شرغلاست وایم په پیل کې تاسو ترازو شغلی مبارز نن سبا یو صنعتکار په افغانستان کې څنګه ژوند لري
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته په برنامه کې وصل ټولو درانه همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هیله مند یم د صحت جامع مو په تن وي لکه څنګه تاسو ته به تر معلومه ده په افغانستان کې یو ډیر غټ بدلون راغی دی د بدلون سره په ټولو اړخونو کې افغانان ډیر متضرر رسول او ډیر یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شول دا مهال افغانان په ډیر سخت اقتصادي وضعیت کې ځوان کوي اگر څه د پخوانه لګي او څاندزه هغه مشکلاتونه را کم شوي ولی بیا هم هغه شکل سی باید یو تجار او صنعتکار ژوند کی د ډیر ناخوالو ستونزو سره مخ دي
بلې مبارز صاحب د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایي چې مثلا یو کال مخکې دوه کال مخکې تاسو په خپل شخصي ژوند کې څنګه تعاملات درلودل څنګه مو ژوند وو نن سبا تاسو په شخصي ژوند کې څه تغیرات راغلي دي
د کې شک نشته نه یوازې د ما په ځوند کې بلې د ټولو افغانانو په ځوند کې په خاص کر هغه صنعتکار او تجاران چې په افغانستان کې پنګونه کړي او دلته خدمات وړاندې کوي موږ په افغانستان کې 25 میلیون ډالر سرمایه‌ګذاري کړې ده په کوم تقریبا تر زرو ډیر کارکونکو درلودل هغه په مستقیم ډول دوی دلته کار کوي په غیر مستقیم ډول نو مصیبه کړي ان ډیر کورنۍ موږ سره په دې کار کې بوخت وي د موږ هم یو مړی اعلان نه فقه مخفل او اولادونو ته ګټله او واقعا ځان مډیر شو خو نن سبا تاسو وینئ چې هغه کارکونکو هم تقریبا 10% ترکه تسوی دي 90% ټول رخصت شوی دي او اکثره باید هغه تخنیکی ټیم انجنیران اغه موږ د خپل شخصي سرمایه نغوي ته ماشونه ورکو او غویم نه په کور ناز دي نو ځوان کې ډیر نه خوال راغلي دي ځوان مو تقریبا 80% په مشکلاتو کې ده او هغه رقم چې باید زدل ته پری هیواد کې ځوان وکم او ساز ځوان وکم خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوم تجارت په خپله دقیق شکل سره مختبوزم ولې بد وخت نه هغه تسهیل حاصل نه ده
ډیره مننه شغلې مبارز تاسو ځینو ستونزو ته اشاره درلوده د کندهار د قانون او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت هم را سره د نعمت صاحب تاسو ځینې لیکنې ګورو راتو اس چې په کندهار کې څنګه د وضعیت د صنعتکارو او هلته هغه شارګوټی چې جوړ وو چې د دوی ګڼي فابریکې پکې فعال وي اوس دوی په څه وضعیت کې دي
مننه زه هم خپل وار سره تاسو ته دا پروګرام ټول غډنوالو ته او ورزونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم یو خبر یادونه باید وکم زه په خاني د مدن صنایع خو نه رئیس نه بلکې مستیال تاسو سویم واکان د په عموم کې د خصوصي سکتور حالت په افغانستان کې د تحول او تخورس ته دی بیخي د بحران او د ورکود حالت ته تللی دی په مجموع کې بیا صنعتي برخه چې متاسفانه دا بیا ډیر متضرر شوی ده چې هغه بیا په ساحو کې پارک لري خو په البته په کندهار کې تر نورو ساحو ډیر زیات متضرر شوی ده چې غټ عمده علت هم ده د برېښنا ستونزه ده او ځینې نورې ستونزې چې هغه حقوقي او قانوني ستونزې دي چې البته لري دا غره ټول تدې چې بل خصوص د کندهار صنعتکاران یا په مجموع کې ټول خصوصي سکتور چې دی هغه متاثر دی هغه ته په عموم کې یادوري وکړو د خصوصي سکتور د ودې ملاتړ او خوندیتوب پالیسی متاسفانه نموز د جمهوریت په وجود کې درلودل او نه هم وصل لرو در حالی که په هغه وخت کې هم ځینې هغه دغه خصوصي سکتور د ودې یا د ملاتړ هغه مخه چې نیولې وه همدغه قوانینو نیولې وه. اوس هم عین شی دی، موږ دغسې یو څرګند واضح پالیسي نه لرو چې په هغه کې دی خپل آینده ووینو.
تاسو د پالیسی یادونه وکړه. د سوداګری او پنګونې خونی د مدیره هیات غړي ازرخ شپزی هم را سره دی چې له افغانستان بهر لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. حافظ صاحب، تاسو چې په افغانستان کې له پنګوالو او صنعتکارو سره په ارتباط کې یاست، د دوی نورې عمده ستونزې څه کېدای سي؟ څه تغیرات د دوی په کاروبار او د دوی په شخصي ژوند کې راغلی؟
سلامونه لیک هیلی تاسو ته او درنو همکارانو ته چې په باسي ګرون لري، او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم او ویدونکو ته تقدیمو. لکه چې زما همکار مخکې یادونه وکړله، د جمهوریت په وخت کې د هغې سپخوا هم په سوداګرو باندې په صنعتکارو باندې ډیر ظلم او زیاتی روان وو، بدی وی، مشکلات وو، قانون نشتون، او د بانکی سیستم د سیو مالی زمينه چې صنعتکار ته برابر کی چې یو نفر تک په بهر کې دی، یو نفر 15% په خپل ورکې 15% بانکونه په ډیر سهل او آسان شرایط کې 1% قرضې 2% قرضې شپږ دېرش کاله قرضې ورته ورکول کېږي. دلته په افغانستان کې قرضې نه وي، قرضې هم وي 40% یا 50% وو چې په خپله هغه صنعت تباه کول. بل د انرژي نشتون، یو دایمي انرژي چې نه وي، مثلا په یو سیمنت کارخانه کې یا په د زوګ هم په کارخانه کې که چیرې یو کلینکر د برق د نشتوالي څخه ودرېږي، دا د کارخانې عمر نیمایي ته رسېږي چې ناڅاپ قطع شي برېښنا. بې ثباتي د انرژي، بې ثباتي د هېواد په سیاسي لحاظ کې راتلونکي ته نا امید، امید نشتون، دا ټول هغه ناخوالې وو چې خصوصي سکتور په ټولو کې او په تېره بیا صنعتکارانو سره دا جفا وشو. اوس هم روان دي، اوس هم کوم مشخص معین حمایوي پالیسي شتون نه لري. بانکونه هغه یو څه نیمګړ بانکي سیستم چې موجود و هغه هم پته پودرېدل، قرضې نشته دی، مالي حمایت نشته دی، انرژي د پخوا په پرتله ښه شوي نه دي، لپسې خراب شوي دي. بل دا بندیزونه چې پر افغانستان باندې راغلي دي، دا زموږ صنعت خو بشپړ صنعت نه و، چې یعنی صنایع مادر یا مور صنایع دلته په افغانستان کې شتون نه درلود چې هر په خپله موږ تولید وکړو. مثلا یو پرزه یو کارخانه باید د آلمان څخه یا د امریکا څخه یا فرانسې څخه وارد شي. کله چې دولتونه زموږ دولت په رسمیت ونه پیژني، حتی په خرید او فروش د ټکنالوژي کې هم ستونزه جوړوي. نو په دې خاطر باندې موږ یو اساسي بدلون ته ضرورت لرو، یو ډیر مشخص معین حقوقي بنسټ ته، او په زمان کې یو مالي حمایوي سیستم ته. کنه افغانستان د دې وس لري چې که چیرې طبي منابع استخراج شي یا د دې د سرګردانو اوبو څخه ګټه پورته شي، افغانستان کولی شي چې په منطقه کې ډېر برلاسي واک پاتې شي. اما متاسفانه دولتونه د دغه ودې معنی ګرځېدلي دي.
بله، ډیره مننه. پر دې مسله وروسته بیا هم خبرې کوو. اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند د رنګونو پروګرام ته غوږ یاست. نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو. ورزو بیا هم د کرکټ نړۍ ته وروستي معلومات به اوریدونکو سره شریک کړم چې دغه شیبه د استرالیا او افغانستان ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو سیالي روانه ده. افغانستان د لوبې ټاس وګاټه او د فیلډینګ کولو پریکړې وکړه. استرالیا وتوانید چې په شلو اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 1.8 منډې وکړي، یعنی افغانستان ته د 1.9 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به افغانستان خپل لوبه پیلوي. ورزو د پروګرام موضوع ته شغلی مبارز ازرخ شپزی یادونه وکړه چې په دې برخه کې یو لړ بدلونونو ته اړتیا ده. څه فکر کوئ چې څه تغیراتو ته تاسو اړتیا ګورئ؟
ډیره زیاته مننه د ازرخ شرور نه. اساسي مسله داسې ده چې په افغانستان کې صنعتکار نه یوازې په افغانستان کې، په ټول آسیا کې دا یو مظلوم قشر ده. زکه د دې ټول هغه څه دي هغه ټول دارو نداري راوړي په دې هیواد کې په یو کارخانه باندې مصرف کړی دی او دې ته بس یعنی شپې ورځې سبا کوي. اساسي مسله دا ده چې د صنعتکارانو لپاره باید یو مناسب او دقیق مارکیټینګ د دولت د خانه بازار بازاربي وسی د مواد لپاره بازار آماده سي. د برق شتون مالی سیستم څه دا تر ټولو څه هر طرف ته بوزو بیرته بیا مالی سیستم تر دا مالی سیستم بانکي سیستم په د صنعتکار نه ول صنعتکار په ټول سوداګرو باندې ډیر بد اغیزه چولې سه همدغه هم تقریبا تر ډیر هدا پورې د دوی د بازار نشتون لامل سوی دا. دولت باید د دې لپاره په هغه موادو باندې چې د هیواد نه بهر راځي د دې لپاره د مالی په حق لکې او څه سنتیا ویرولي او هغه تو کیسې نور هیوادونو ناراضي باغو باندې باید یو څه تجارت وځي کی ترڅو د دوی داخلي بازار دوی ته ماده سي ترڅو کول سي خپل تو کی په خپل هیواد کې خرج کی او دوی د پاره او څه اوای جمع سي. دلته وی نه سي د قاچاق د لارې نه هم مواد راځي هغه تو کی راځي هیواد ته ولې دولت نه توانیدلې نه یوازې جمهوریت امارات بلکې جمهوریت کې هم همدغه څه ناخوالي وي. دلته د بازو کارخانو د نور کې مالې د نور کې لوځي نه دوی تهدیدې دل او دوی زوریدل یعنی دا هم یو عمدل عامل او سي صنعتکار دلته په دې ټولنه کې د دې د فقر سره او مظلومیت طرف ته لاړل. همیش صنعتکار د هیواد د تنظیمونو د قدرتونو ښکار شوی دی. دوی همیش په هر نظام کې د ډېر وبد حالت سره مخ شوی دي. نو د امارت لپاره په کار دا ده چې لکه څنګه چې په جمهوریت کې جمهور رئیس غنی د هغه توکي په هیواد کې تولیدېدل هغه توکي په هیواد کې اماده کېدل داخلي توکو ته ډېره توجه درلوده په یو اخیرو کې بس د بدبختانه همغه بعضی کمپنۍ چې داخلي توکي دلته اماده کول هغه د امنیتي سکتور لپاره د دوی سره په مستقیم ډول قراردادونه وکړل او بیا د همغه ټول صنعتکارانو تجارانو پیسې په تیر نظام ورپاتې سولې چې تر دا مهاله تر ډیره هدا پیسې دي تقریبا تر کوم هدا څه زه یا معلومات لرم ما سره په ټولنه کې صف دي تر څه د پاسه 14 میلیارډ افغاني دي چې دا ډیر غټ ارقام ده. دوی په کاروبار باندې تقریبا 80% بد اغیزه کړی ده. نو کچیرته امارات د یو ابتکار وکړي د دوی دغه حقوق بیرته ورکړي زه متيقن یم چې دلته یو اقتصادي چرخش بیا منځته راځي. دا د امارات په ګټه به هم ځکه تمام سي چې دلته به د بیوزلۍ د فقر کمواله هم راښکته سي او ترڅنګ به بیرته یو اقتصادي چرخش منځته راسي او دولت ته به عواید جمع سي. نو په دې رابطه مو په مقرره ډول د امارات د مشرانو سره مجلسونه کړی دي. تردا بدبختانه تردا مهاله کومه مثبته پایله نه و اله من د امارات مشران دې ته توجه ولري.
ډېر مننه مبارز صاحب. تاسو را سره وو سې زین اوریدونکو هم راخلو چې زیات انتظار پاتې نسی یو اوریدونکو د مهرباني وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام د نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو.
مرحبا السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما د کندهار ولایت سړی کوي ولې د ورور
مرحبا
تاسو د غوړم تاسو د استودیو نمبر ما سره کوي چې زه غوښته
نو تخنیکی همکار به تاسو سره خبري وکي که د پروګرام د موضوع په اړه څه نه وایست تخنیکی همکار به تاسو سره خبري وکي د استودیو شمیره به تاسو سره شریک کړي. بل اوریدونکو کې پلاین کې غویته ورزو تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل څوک نسته. شغلی نعمت الله نعمت تاسو ترزو مخکې شغلی حافظي د انرژي د بي ثباتي مسلې ته اشاره وکړه. نا امني او ته د غرض پاونسن کې وسنۍ نه هلي یعنی نه امیدي ته دارت وایست چې دغه مسله خو له کلونو راهیسې روانه وه. ولې په دا دومره کلونو کې دغه ستونزه حل نه سوه مهرباني؟
و دومره خو باید په یوه شي باندې دا باید واضح سي چې دولت په مجموع کې ټول خصوصي سکتور خپل اساسي شریک وګڼي. کله چې دوی اساسي شریک وګڼل شو نو موږ بیا د کتر خصوصي سکتور باندې حساب کوو، یعنی د افغانستان په اوسني او تیر حالت کې
کد عامه سکتور څخه خصوصي سکتور من کې سیمه کې دای شي د عامه سکتور خدمات 15% وي یعنی په مجموع کې څه چې هغه خدمات یا څه چې د اقتصادي چرخش یا څه چې وو هغه خصوصي سکتور دی او په دې کې نغښتي دي او اوس هم نغښتي دي دا که د کار ایجاد دی تقریبا 80% د خصوصي سکتور وو دا که اقتصادي چرخش وو د سکتور دا که خدمات ورته کول وو دا هرته وو د خصوصي سکتور وو نو دلته لازم ده او دولت باید په دې باندې پوه شي چې خصوصي سکتور موږ یو اساسي شریک دی کله چې موږ خصوصي سکتور ته یو اساسي شریک په توګه ګورو بیا نو په دې سکتور د لپاره د هیواد پیاوړی اقتصادي نظام د هیواد هر هرغز رغونه او پرمختګ دی هغه ټول په پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور کې نغښتي دي یعنی که موږ پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور ولرو موږ پیاوړی اقتصاد لرو موږ پیاوړی هیواد لرو او موږ یو د پیاوړی هیواد پرمختګ بیا درلودلی شو نو بنا ان د دې د تاسو موږ د اشرف غنی محمد د دې د خصوصي سکتور د ودی ملاتړ او خپلو پالیسي د جوړولو چې البته موږ خپل چې موږ جوړو درته د دولت سره په ګډه باندې کار کوو ترڅو دا شی جوړ شي بیا موږ د امارات چارواکو ته خپل امیر المؤمنین ته په دغه دواري هغه ته استولې د اقتصادي کمیسیون د کوم استولې د ټول چارواکو د کوښنی د لوی حتی په سوشل میډیا کې مو د دې لپاره ډیره لابي او کمپاین کړی دی چې ترڅو موږ یو واځي کړلار د خصوصي سکتور د لپاره او بیا په هغه سکتور کې په خصوصي په د سکتور کې د هر سکتور د لپاره یعنی د نورو زده کړو د لپاره د اول دغه مهمه ده چې باید خصوصي سکتور تعریف شي چې خصوصي سکتور یعنی څوک هر هغه فعالیت چې په خصوصي سکتور ولو که کوچنی وي او کلوي وي دا ته موږ خصوصي سکتور وایلی شو تاسو وګورئ اوس موږ په د نورو زده کړو د تعلیمي برخه کې په موږ په د روغتیا په برخه کې زموږ په هر خدماتي برخه کې تاسو ګورئ دا ټول خصوصي سکتور په البته دخل دي نو دا طرحه موږ بیا ورته باندې کړی چې لومړی هغه طرحه کې پر د ووټر هي اساس پر دې باندې و چې لومړی به د خپل د خصوصي سکتور د خصوصي ساختار کې دی یا د اوتاکونه چې دي دا د خو زیاده چمبرونه چې دي دا د خصوصي سکتور اغستونځو وو مشکلات وو او د یعنی جوړ شوی نه دی دغه ساختمان د دې لپاره موږ د یو بوټ پیشنهاد کړی دی او همدارنګ موږ هغه بوټ په توسط باندې د دولت سره په ګډه باندې د خصوصي سکتور لپاره یو واځي ملاتړ کوونکې خوندي او پر مخته کوونکې پالیسی پیشنهاد کړی دی متأسفانه د اوسه پوری په دې اړه باندې هیڅ هم د یا د هوکر سره ولې دا تصور ولې نو زموږ په سیاست دا دي کوم غواړو چې اقتصادي شراسي د کوم مشکلات سره کې حل کیږي مثال په ډول باندې کوم په افغانستان کې یو کمپنی برېښنا باید ولري نسبتا وجه چې یو کور ولري پور دونه ستوزله په سیمه کې کمپنی کې پیسې یعنی د پالیسی له مخې څه باید موږ برېښنا ورکو هم دا ډول چې یو چا یو میلیون ډالر پنګونه کړی وي او نن ورځ د بخان سره مخ دي متأسفانه د داسې مرجانه لري چې د خپل یو میلیون ډالر په 5000 ډالر یا 5000 ډالر یا 5000 ډالر باندې دا وګرځي دی مجبور دي چې دا په شخصي امکانات باندې دا پیسې پیدا کړي دا ته ورته نور موارد دا چې ساتي هغه ټیک پټیک موږ په لیکلي ډول په شفاهي ډول باندې دا وړاندې کړی دي او تر اوسه پورې دا شي نه دي شوی او دا موږ چیلنج وو تر څو پورې چې د خصوصي سکتور د لپاره پالیسی جوړ نه وي تر هغه مهاله پورې موږ اقتصادي چرخش دا خوب خیال دی ممکن نه ده تاسو وګورئ موږ عین ماډلونه د پاکستان ایران موږ هم څنګه د لرو ګورئ کله چې په وګو کې بحران راغلی د دې د پالیسی چینج کول یعنی موږ پالیسی خو داسې چینج بل وی چې د صحه هر صحه کې پر ځینې موارد باندې باید په اقتصادي برخه کې د موږ هم څنګه سره موږ د سیزن وو د چاپیریال او د دې مطابق سره باید چینج شي اسو وګورئ پاکستان چې کله بحران پر راغلی د سیلابو د دې د وارداتو د لپاره پر خپل پر پیازو پر رومیانو باندې ټیکس معاف تعرفه معاف نه ده دغه سي تغیر فزيره پاليسي ته موږ اړتیا لرو او د دینو دغه د لپاره د حمایوي پاليسي ته اړتیا لرو چې په مجموع کې موږ باید اقتصادي کړنلاره ولرو متأسفانه د اوسه پرې دا شی نشته او خپل خصوصي سکتور هم په خپل ذات کې د مستونز لري چې د چمبرونو چې کوم فعال دي چې هغه متأسفانه نشته ولې چې د اوسه پرې دغه شی را منځته کې
ډیره مننه. د سوداګری او پنګونی خونی د مدیر هیئت غړی ازرق شفزی ته ورزو. حافظی صاحب، تاسو د یو مسؤل ارګان په توګه څومره توانیدلی هست چې د صنعتکارو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او د هغو د پاره حل لارې ولټوي؟
اول خو تاسو ته باید ارز وکړم چې د لوی پرمختګ لپاره لوی ظرفیتونو ته ضرورت شته او لوی تشکیلات ته ضرورت شته او معتبر او معین قوانین ته ضرورت شته چې حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او دولت سره وټاکي. دا د افغانستان د اقتصاد تاریخ کې یو څه وده چې راغلې ده هغه د خصوصي سکتور او عامه سکتور مشارکت و. مثلا د عبدالرشید خان زابلي تر مشرتابه لاندې اتاق او وزارت اقتصاد وتوانېدل چې په افغانستان کې دا د توکران کارخانې یا ټیکسټل لوی فابریکې جوړ کړي. هغه وخت چې افغانستان کې 8 میلیون نفوس و، 112 میلیون متر توکران په افغانستان کې په های کوالټي کې په بهترین کوالټي کې تولیدېدل چې 15 میلیون متر یې فرانسې او آلمان ته صادرېدل. او په دې زمان کې مونږ د دې فابریکو د پروژات د جوړولو لپاره په نوم جنګله کې کارخانه درلودل چې د دې اړتیا نه و چې پرځینې کارخانه مونږ د وارد خارج څخه وارد کړو. همالته ریختګری په نوم یو شوبه درلودل، په هغه شوبه کې اوسپنی شیان تولیدېدل. اما متاسفانه زموږ تاریخي حافظه چندان ښه نه ده او مونږ خوانی خپل موافقتونو څخه او هغه موافق تجربې څخه ګټه نه پورته کوو. هغه ټول تباش اوس مونږ یو متر توکران هم په افغانستان کې نشو تولید اندوله. یو سلو تقریبا 40,000 تر 60,000 تنه یوازې مالوج او پنبه صادرېدلې چې دا د سپینزارو د بس د فابریکې وي، د موافق شرکت په هرات کې وو او سخي ماشین کاران په مزار شریف کې وو. هغه ډیر تقریبا 200 میلیون ډالر په کال کې یوازې زموږ د مالوج څخه پیسې راتي او په میلیون ها خلک په دغه باندې مصروف ول. او په ان زمان کې د مالداری یا د حیواني اقتصاد دی ودې لپاره موږ په مغه کارخانو کې کنجاړه او نور شیان پوستک او دا شیان تولیدول. نو دا ټول مثال هیر شو، هر شی د صفر څخه پیل شو. موږ باید په خپل تاریخ باندې په اقتصادي لحاظ تمرکز وکړو چې کوم شیان موږ تولیدولی شو، ځکه چې هر هیواد ځانګړي خپل خصوصیات لري. افغانستان ځانته خصوصیات لري، ایران ځانته خصوصیات لري، حتی دا ګاونډي هیوادونه هر یو ازبکستان او تاجکستان. نو په دې خاطر باندې اول موږ ته یو فکري محور ته ضرورت شته د اقتصادي ودې لپاره چې تر اوسه پورې متاسفانه هر عمره چې موږ د رئیس جمهور پخوانی چې ادعا دې کوله چې په اقتصاد باندې پوهېږي نو پوهېده، داسې ګومان کول کې د لاول په اول سر کې چې د رئیس جمهور شو موږ ته وویل چې 10% خپل وخت تاسو ته بیلوم. اما متاسفانه دا کار ونه کړ، په نور مسایلو کې سره اخته شول او دا خطقه په خپل ځای پاتې شو، اقتصادي ناورین رامنځته شو. کچیر مونږ یو متعارف خودکفای اقتصاد درودلی وای، اوس مونږ د یو درویزګر هیواد په حیث په دا شرمونو کې نه شرمیدلو. اوس تر ټولو څه مونږ دایګر درویزګر یو. دا هر ورځ مونږ د غښتنه کو دي پر ځای چې اقتصادي ودی لپاره فکر وکړو چې څه ډول مونږ کولای شو چې دنیا څخه بس پنه واخلو. نو اقتصادي ودی لپاره یو مشکل داغه دی چې دا مخکې خود دا دوستان ویلي، اول خود دا پخوانی حکومت یو ډیر عالی نهاد چې اتاق تجارت او صنایع د افغانستان او نوی کاله پیشنه درلود دغه ټکر ټکر کړل، خصوصي سکتور یې وویشل په بیل بیل 15 اتاق ځینې جوړ کړل. یو په بل باندې لګیا شول چې دا ول چې زه برحق یم، هغه ول چې زه برحق یم. او اتاق د معدن او صنایع په نوم یو شی جوړ شو، معدن دی بیا معدن دی صنایع څخه بیا بیل شو، بیا د ښځو اتاق جوړ شو. اتاق خو د خصوصي سکتور لپاره وی چې ټول متشبث تاجر دي، تجارت او صنعت خپل منځ کوم سرحد نه لري. کله چې مادني مواد مادن څخه استل کی عمل شی به څخه دا خرڅلاو ته راځي، تجارت پیل کیږي. کله چې د نن په مادن کې دي مادن کاری ده، څ صنعت کچیر یو تولید یو شی تولیدی بیا بازار ته وړاندې کی چې بازار ته راځي یا خام مواد چې راوړدی د ټول تجارت او صنعت سره یو شی دی دا د سره بیل نه دی چې دوی دا سره بیل کړه نو په نتیجه کې هغه خپل نوی کلن اتاق چې زابلی مرحوم لخوا جوړ شوی وو هغه حق او فق پات شو او خپل هغه مهم فعالیتونه چې دولت مخاطب وو یو قوي ارګان وو د ټول خصوصي سکتور ګډ کور وو هغه تبدیل شو په بیل بیل کوچنی پارچو باندې چې هر یو سره بیا بیل حکومت چلند کول هر یو چې د خصوصي سکتور د وختونو لپاره وردانګل دغه په مقابل بل استعمالول نو په دې خاطر زما ولندیز دغه دی چې صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي خلک دودی غواړي خلک اقتصادي پرمختګ ضرورت لري خلک کار ته ضرورت لري خلک د فقر په مقابل مبارزې ته ضرورت لري نو باید دغه بنسټیز کارونه وشوي صرف نظر لدی چې کوم سیاسي نظام دلته حاکم دی اقتصادي وده باید پر مخ لاړ شي او هر دولت باید ژمن وسی چې د فقر د بین الملل لپاره د کار د زمینې د ایجادولو لپاره په اول ګام کې باید وغښتلی خصوصي سکتور حمایت وکړي او دا هم برسیره ده چې د طبيعي برخورد چې یو برخه د سکتور خصوصي سره خاص حکومت چلان او هغه ته امتیاز ورکول د عمومي سکتور ته بیا صدمه رسي د سالم رقابت له بین زی د انحصاري بنا پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي او د هغه در فکول لپاره اول خو باید خصوصي سکتور خپل منځ سره متحد پاتې شي او پاک خلک صادق خلک چې د دوکمران او دا شاید پکې نه وي باید سره یو ځای شي دوی کولی شي د حکومت سره خپل حق واخلي اوس د مثال په توګه په د آلمان کې چې په ټول اروپا کې اول اقتصاد دی کچېری حکومت د دې غوښتنې ته ځواب ورنکي او پامونه کې دوی یو رچې څو کې د ټول اقتصاد په تبدیل په افغانستان کې هم داسې دي موږ کم له کمه یو میلیون خطي او تشبث لرو دا چې ودرېږي یو ورځ هیڅ حکومت نشي کولای چې د سختي خصوصي ځای دکې په دې راو د کنده اورزګان یا په خندود د بدخشان کې څوک بیا کوم والی او وزیر دکان پرانستای شي چې خلکو ته چان ورسي خدا هم دا سکتور خصوصي دي چې خپل د قرباني او سرشندل پر اساس په ټول افغانستان کې قاتل بینه تللی دی هیڅ قاتل نشته دی شیان شته دا خلک قدرت دی خرید نه لري دا خو بل سکتور خصوصي دنده نه ده نو پرې خاطر باندې موږ څه شیان ته ضرورت لرو یو غشتلی ادرس د خصوصي سکتور چې متحد یو موټی د برامي خواند او پاک سپیسلی او رښتیا په لیدرشپ باندې آګه خلک دوهم یو کلنار په لری دولت باید دغه باندې توافق ولري د یو اقتصادي ودی د پلان لپاره چې په خصوصي سکتور او عامه سکتور ترمنز په اصطلاح پبلک پرایوټ پارتنرشپ یا د سکتور خصوصي او سکتور عامه همکاري په شفافه توګه باید برسیره کړي بانکي نظام باید اصلاح شي باید حقوقي نظام زموږ اصلاح شي باید تشکیلاتي نظام زموږ اصلاح شي او باید دولت د سګمنو نه کې چې خصوصي سکتور دوی نو کاران دي یا د دوی چینی دی اوایید دي چې اول د شمالي واخله دوی څخه د ګمرکي محصول واخله او بیا هیڅ د یو طرفه زیاده خو نه دي کله چې دوی مالی اخلي کله چې دوی محصول د ګمرک اخلي په مقابل کې باید دوی ته مالی حمایت ورکړي دوی ته باید برخنه برابر کړي ورته باید دوی پلاتي پارکونه او جوړ کی په مشکلاتو کې دوی سره به حمایت وکړي تاسو په مې په د بحران دی امریکا کې $100 میلیون یوازې د مارګیج یا ساختماني شرکتونو سره دولت د امریکا مرسته وکړل بل ایواز نو په دې خاطر و چې د سکتور ورغورل کانادا ساختماني سکتور په امریکا کې په 2000 کې به نه نو په افغانستان کې نه یوازې څه مرسته نه کوي
بله
تاسو یو د مثال په توګه د سوداګر پیسې په بانکونو کې دی اجازه نه لري خپل پیسې د بانک څخه ووسی ول چې ګیره زماري وکی دی سرکار نو خدای خو نه دی
بالکل دغه مسایل ته شغلی مبارزه هم څو واري یادونه وکړه اشاره ورته درلوده چې د دوی زیاتې پیسې اوسم په بانکونو کې دي یا هم حکومت ورڅخه پوره وړي دي چې اوسني چارواکي تروسه پوری د دوی د پورونو په پرې کولو ندی بریالي سیوی دي ندی بریالي سیوی شغالي مبارز ک تاسو تراسوم د خلکو ګمان د چې یو صنعتکار یا پانګوال تر نورو زیاته شتمنی او پانګ لري څه فکر کوي چې د زیاتې پانګې درلودل یو ستونزه ده ک فکر کوي چې نه هغه مر ژوند ورسره راحتي
داسې دوستانو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه بدبختی په افغانستان کې داسې ده مخکې له دې چې تاسو سوال ته راسم دلته همیش تجارت د سیاست پورې تړي دلته لکه څنګه چې ورور یادوري وکړه د اتاقونو په رابطه یو واحد اتاق یې په څو اتاقونو تقسیم کړ بیا یې هر اتاق یو په بل پسې واچولو هر ورځ د دې د دې لپاره چې دا هیواد په بحراني اقتصادي حالت کې ګیر دي د دې لپاره د حل لار راولټي یو د بل پسې دي تر څو کولی شي خپل منځ کې سره واچوي دلته په افغانستان کې پیسې پیدا کول د ساده کار نه ده او یو پانګوال مخ کې دوري وکړ د صنعتکار په افغانستان کې نه په ټول آسیا کې د مظلوم قشر د لکه څنګه سي مېرمنې دي دلته دوی هیڅ وخت هیڅ نظام د دوی حقوق نه دی ورکړي او نه ورکوي همیش د دوی زور په صنعتکار او په تجار رسیدلی په هر شکل سیوی د دې لپاره چې تجار دلته حمایت وکړي تجار نه د تجار ملاتړ وسی برعکس ده تجار په هر حالت کې ځپل کیږي څوک اختطاف کوي څوک شخصي باجونه ورنښتل کېدل اوس راځو دې ته چې په خوا به د موږ نه باجونه اخیستل کېدل موږ به اختطاف کېدو ولې اوس مو هر څه په پسین له حصول نرا د دې لپاره چې موږ په سیو بد حالت کې گیر شولو دولت باید موږ سره مرسته وکړي دولت باید موږ ته خپل شتمنۍ نه اوسې په دوی په توان کړي ملت حمایت وکړي تر څو موږ غلې سوبیا پرمختګ وکړو نه واس دا کومک نه سی کولای بلکې هغه څه مو په اختیار کړي هغه مر نه اخلي او باوجود دې چې د موږ په بانکونو کې خپل پیسې باندې دی هغه انوایسونه مو د دوی سره پاتې دا خو خپل حالت پاتې دي هغه کیش پیسې چې موږ په بانکونو کې پاتې دي او د موږ د مالیه دی وجنه د موږ حسابونه تړل شوی دي په مقرره ډول مو پیشنهادونه کړي چې د موږ د اکاونټونو نه مالیه وځ کی یا تنه وځ کیږي د افغانستان بانک د مکتوب په اساس خصوصي بانکونو ته یې ورکولې ده هغه نه غوښتنه شوی چې دا پیسې د خپل حالت وي باید تجار نور پیسې راوړي خپل مالیه ورکي په افغانستان کې په فعلي حالت کې پیسې پیدا کول هم یو درد سر ده او نه درلودل هم او تاسو ویني مقرره ډول مو د امارت اسلامي اقتصادي کمیسیون ته مالی وزارت ته اداري امور ته ډېرې طرحې وړاندې کړې دي چې یوازې تجار د کولای شي دا هیواد اقتصادي بحران نه وباسي یوازې پانګوال کولای شي دا هیواد دغه حالت نه وباسي خو په دې شرط چې د پانګوالو غوښتنو ته مثبت جواب وویل شي نه یوازې چې جواب نه ویل کیږي اته تر دا دمه موږ په دې نه توانېدلی چې د امارت اسلامي د اقتصادي کمیسیون مشرتابه سره ووینو تیر هفته مو هم د ساختماني اتحادو او تجارتي پانګوالو اتحادو یو خپلمنځي غونډه درلوده په همدې مو ټینګار دا و چې یو ځل باید د امارت اسلامي مشران د موږ سره وویني موږ اوریدلی چې دوی ډېر حلیم او بردبار خلک دي ولې بدبختي دا ده د تیر نظام په څیر د دوی تر څنګ هم یو مافیایي کړی ده چې هغه نه غواړي هغه تجار هغه صنعتکار مشرانو ته ورپریږي او د یو تجار او د ملت درد دوی ته ورسوي هغوی همیش لکه څنګه چې په اتاقونو کې بعضې مشران د موږ په نمایندګۍ ناست دي د تجار حقیقي تصویر مشرانو ته نه رسوي همیش د دوی نه پوښتنه کیږي دوی د تجار مثبت تصویر ورته ښیي درحالی کې چې داسې نه ده تاسو وینئ هر ورځ موږ وضعیت مخ په خرابېدو ده هر ورځ بدبخته کیږو په افغانستان کې ښه مدیر هغه چاته ویل کیږي چې په یو بحراني حالت کې ادارې تراسي او هغه اداره د بحران نه وباسي بدبختانه زه نه وینم داسې مدیر یو نیم کال تیر شو د موږ اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده یوازې موږ خیرات ته ناست یوازې موږ ولس په خیراتونو راغټ ک ولس مو صرف پکیجونو ته انتظار باسي چې کله پکیج راځي او بیا دی خیریه بنسټ لخوانه موږ ته دوه جوړه راسیږي زه فکر کوم دا افغانان یو غیرتی ولس ته او دا باید په خیرات راغټ نشي دا به بد پایلې لري.
دوی
باید خپل مت کارونه وکړي.
بلې مبارز صاحب، تاسو د پروګرام په پیل کې یادونه کوله چې پلسګونو کسانو ته ستاسو د خوا د کار زمينه برابره شوی و. اوس چې دغه کسان تاسو ګوري چې وزګاره ګرځي، څه احساس کوي او د دوی ژوند څنګه ګڼي؟
نه یوازې مبارز، په افغانستان کې ویني په زرهاو کارخانې دي چې 90 سلنه یا 80 سلنه د ټولې په ټپه ولاړ دي. دا غوي ژوند نه یوازې دي د هغه کارکونکو ژوند، بلکې د همغه پنګوالو ژوند هم تر هغه کارمندانو لا ډیر خراب ده. ځکه د دوی هر څه ول هغه په دې پنګونه کې لاله هغه په څه ور پاتې ول، هغه په خصوصي بانکونو کې دوی نه بلاک شول. دوی په افغانستان کې په فعلی حالت کې پنګوال په اقتصادي باندې یو بحراني حالت کې دي. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دوی هغه کارمندان چې دلته کارونه کول د هغوی وضعیت به څنګه وي. تاسو په خپله یقین وکړئ چې هغه خپل کارمندان هغه کارکونکي چې د موږ سره به کارونه کول وینم، یعنی زه نشم زغملای او زه نشم ویلای زه په کوم شکل تاسو ته دوري وکم. تاسو په خپله یقین وکړئ چې نه یوازې زه، هر تجار هر پنګوال د زړه نه ویني ساتي. په مقرره ډول ناست یو، فریادونه کوو، زارۍ کوو چې تاسو د موږ سره په مستقیم کې نه یې، موږ طرح لرو، موږ کولای شو. د څنګه چې امیرالمؤمنین وایي چې تجار د یو هیواد اقتصادي ځواک ده، یقینا اقتصادي ځواک ده، خو په بدبختانه شکل باید ویم دغه اقتصادي ځواک دوی داسې حالت ته رسولای شي هغه ځواک نن خیرات ټولوي، هغه ځواک چې په ملنهاو پیسې په دې هیواد کې مصرف کړل، نن هغه ځواک په ګوندو شوی ده. در حال کې چې تجار همیش په یو هیواد کې که په هر نظام راغی دی به دغه هیواد په پرمختګ، د هیواد په آبادی او د هیواد په روحانی کې تجار ونده درلود. دا هیواد تجار جوړ کړی. تاسو وینئ چې همدغه ډلې او ټپلې راغلل، هو هیوادونه هیواد په بدبخته کې هیواد ټیکو پارچه کول. همدغه مظلوم او فقیر تجارو چې د خپل د هیوادوالو ترڅنګ په هر حالت کې ودرېده او د دوی نه ملاتړ کوي او د هیواد د آبادی او سوکالۍ په خاطر د سر په قیمت کارونه کوي.
ډیره مننه ازرخ شافیزی، تاسو خو له کلونو راهیسې له دغو صنعتکارو سره په تماس کې یاست. د دوی د فریاد د اورېدو لپاره ولې مناسب اقدام نه دی استوي، څه فکر کوي؟
او دا ورور ډیر ښه ویلی ښاغلی مبارز چې دلته ځینې شخصي مداګانې هم شته دي چې دا اوتاف چې ویشل شو یو دلې دغه و چې خپل هر سیاسي ډله خپل اقتصادي ګروپ یا غیل ګرشي مالی جوړي، هغه خلک خپل ګټ پسې ګرځېدل او نور پسې نه ګرځېدل. او د هغه مظلوم خلک چې سپانګونی کړی ول او کار ایجاد کړی و، د هغوی غږ چاته نه رسېدل. ځکه چې یو تعداد نمایشي خلک شتون درلودل چې هغوی سیاسي کړۍ سره نږدې خلک ول. نو تر څو چې دا مستقیما دا صنعتکار او سوداګر او کسبګر خپل رښتینی استازي ته رای ورنکي او دا خلک د دې استازیتوب ونکي او دولت یو شفاف پالیسی د دې پاکه ونه لري، نو دا ستونزه په خپل ځای پاتې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا مظلومیت د پایته رسولو لپاره د ټول خدمتخه یو ریفورم، یو اصلاحات باید په ټول تشکیلاتي ساختار د سکتور هم راشي. خصوصي سکتور باید خپل مخلص پاک خلک، هغه چې په خپل ځان باندې مین نه دي او د افغانستان د خلکو لپاره خدمت حاضر دي، هغوی سره همکاري وکړي. دا تشخیص باید ولري چې څوک افغانستان غواړي، څوک ځان غواړي. نو یو څو خود په خپل حکومتونه او دا خود کلنلار نه لري. دوی په تاسو ته پته شته چې په دنیا کې یو حکومت چې رامسته کیږي په اول سر کې خپل اقتصادي پالیسی وړاندې کوي، خپل د کار د ایجادولو په سیاست خلکو ته بیانوي په شفافه توګه، د مالیاتونو په اکله خپل پروګرام ورته وایي. خو دلته اول حکومتونه راځي، بیا وروسته فکر کوي چې څوک د اقتصاد په اکله. حال دا چې د اقتصاد ډیر مهم دی. اقتصاد خو دشي نه دی چې یو هیواد یو لابراتوار وي چې دوی چې راغلل بیا پکې ازمایش وکړي. باید مخکې له مخکې دوی منل شوي، حد اقل په تیوریک لحاظ یو کلنلاره باید ولري.
ما وار وار په اقتصادي شورا کې او حکومتي اقتصادي شورا وزیران کله چې رئیس دی او تقومه متراکول چې تاسو د اقل دولت څخه می غوښتنه وکړو چې خپل اساسي کرخي د اقتصادي ودی برسیره کوي تر څو چې خصوصي سکتور خپل موقف وپیژني او حدود د مناسبات دولت سره معلوم کړي په کوم ساحه چې ضرورت وي ملي اقتصاد ته او خصوصي سکتور نشي کولای باید دولت ورته اسانتیاوې برابر کړي په دغه کله تر پایه پورې دا حکومت دې ته قادر نه شو چې د اقتصادي ودې اساسي کرخې راوباسي اوسنی حکومت څخه غوښتنه ده چې اقتصادي وده یو علمي کار دی د هغه لپاره ملا صاحبان ډېر ښه خلک دي د احترام وړ خلک دي روحانیون دي اما د هر چا کار بیل دي نو متخصصین باید راشي دلته خصوصي سکتور استازي باید دلته پیدا شي دوی په ګډه یو غښتلي اقتصادي عالي شورا جوړ کړي او تر څو لسخه د مخه حکومتونه باید د اقتصادي ودې حامی او مومد وګرځي متاسفانه هغه حکومتونه چې په رسمي ډول یې پیدا شوي په خپل اقتصادي ودې خند ګرځي مثلا اوس دا بندیزونه چې په افغانستان باندې لګیدلې دي د سیاسي بڼه لري په اقتصادي لحاظ موږ کوم مشکل نه لرو سیاسي بستر وته شتون نه لري باید په اول ګام کې موږ یو مناسب مشروع قانوني رسمي سیاسي بستر ورته ولرو تر څو اضافي ستونزې خصوصي سکتور ته پیدا نشي
ډیره مننه د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز تاسو تر زو تاسو په تماس کې است چې په ورستیو څه باندې 15 میاشتو کې ګڼ صنعتکار له افغانستانه ووتل دوی کوم هیوادونه ته ولاړل او تر کوم شرایطو لاندې دلته خپل کارونه پایل کړل یا خپل پانګې انتقال کړي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه پانګوالو سوداګرو لکه څنګه ما مخکې دوري وکړه دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وخت کې دوی اکثریت او تجارانو د افغانستان دولت سره توکي قراردادونه درلودل او د هغوی ډېری برخه پیسې دوی په نظام کې پاتې سولې ولې بیا هم چون دلته د هغوی نور ژوند تریخو ژوندې مختنه ته د اکثریت زموږ تجاران ایران او پاکستان او همسایه هیوادونو ازبکستان دغه هیوادونو ته لاړل او تر کوم هدا سه معلومات لرم اگر ته مونږ دی غوی سره په مکرر ډول تماسونه لرو خبري ور سره کوو اتا بازي تجاران مونږ بیرته خپل مسلکي مهیوات را دعوت کړي خو یوازینی ګیله دی همغه تجارانو شال ته پاتې دی دا سه پېتول دی یو نیم کال کې ونتونې دل سیو بانکي سیستم فعال سي مونږ په ټول دی یو نیم کال کې ونتونې دل هغه شخصي پیسې مس په اکاونټونو کې پاتې دي راکول سي نو زبالت څه فعالیتونه وکم بدبختانه بازو پډیره کم بای باندې خپل ماشينري خرڅ کړل بازو یو کم فیصد دی په هغه بازي ماشينونو په قاچاغ ډول سره واړول او هلته خو ارثنی وي خپل هیواد وي په کوم شکل سره دل سره په آزاد شکل سره په افتخار کار کولای سي په داس شکل خو په نور هیوادونو کې نه کیږي خوب اکثر د تجاران ایران او پاکستان او ازبکستان ته تللی
بله افیزی صاحب پانګوال او صنعتکار خو نقد پیسې هم لزان سره نسی ساتلی پر بانکونو باندې خو خامخا دوی وو اعتماد نه کوي چې خپل پانګال تکشیر دي نو دوی په افغانستان کې چې فعالیت کوي کوم ټکی ستاسو په نظر باید پام کې وساتي
مولونه مرغه لکه چې مخکې دا خغلی مبارز وویل چې دا صنعتکار سټیل خصوصي په ونسان کې ټول په ټوله تر فشار لاندې خلک دي او په تیر بیا صنعتکار ډېر مشکل سره مخامخ دي د مثال په توګه د دې لپاره کوم مالی حمایت نشته دی دولت باید په دا خاص بورنی شرایطو کې دا کارخانه ولاو سره مرسته وکړي دوی ټول پیسې خپل په دا ماشينري کې لګولې دي جایدادونه یو کارخانه په مثلا دی زو بیا هن یو کارخانه یا د سیمنټ یو کارخانه د لغوي کارخانه په 300 میلیون ډالر خرج د نور مصرف د تاسو چې په خپل په خور دی نو دا پیسې ته خخ دي دوی خنش کوله چې ماشينري په خپل غاړه واچي یو پاکستان ته بوزي یا ایران ته بوزي ورته بیا په دت نو پرځه کې چوي خپل دا سیستم لري خپل د کارخانه لري نو با دوی ته باید خاص پاملرنه وشي د لپاره یو معین د اقتصادي ودې لپاره یو پالیسی جوړ شي یو
منصفانه او عادلانه چلن وسره وشي. د دوی هغه یو خو ثابت سرمایه ده چې ماشینری دی، مثلا جایداد دی، دا شیان دی. یو هم دولتي سرمایه ده چې مثلا خام مواد پکې نیول کیږي، مثلا تنخواوې دی، کاریګر ورکول کیږي او نور ضروری شیان اخیستل کیږي، د انرژي پیسې ورکول کیږي. دغه پیسې خو باید کچیرې داسې بحران چې راځي هغه ماشینري خو په خپل تب درېدلی دی، اما دوی په خپل د جیب څخه بیا باید کارګر ته تنخواه ورکړي، باید دوی مالیات ورکړي. حال دا چې مالیات پر عایدات دي، دوی عایدات نه لري، ضرر کوي. ضرر چې کوي بیا هم باید دوی مالیات ورکړي په نوم د ارزش افزوده، په نوم یو شی دي، دوی څخه مالیات غواړي. دا خو دغه یوازې د دولتي عوایدو چې نه خو نه دی، په عین زمان کې دوی یو ملي تشبث دی، باید دوی څخه ملاتړ وشي. په د حالات په بدلون سره باید دوی سره اسانتیاوي په اسانتیا سره چلند وشي. دوی ته باید مالیاتونه معاف شي، د ټکس فری شي. ولې داسې نه کیږي؟ دلته موږ یو معین پالیسي چې د حالات سره برابر وي او یو باتدبیر او سنجش سره باید عملي وشي، چې د اقتصادي شبستات له بین لاړ نه شي. ځکه چې یو کارخانه چې په تب درېږي یا یو بل خدماتي شبس په تب درېږي، په سلهاو نفر بیکاره کیږي، خپل ډوډۍ له لاسه ورکوي. نو په دې خاطر باندې حکومتونه پکار دي چې داسې یو مشخص شفاف پالیسي ولري، تر څو حداقل شتون لري هغه خوندي پاتې شي. او که چیرې نوی شی نشي جوړولی، حداقل پخوانی خو له بین لاړ نه شي.
بله، ډېره مننه. د کندهار د قانونو او صنایعو خونې پخوانی مرستیال رئیس نعمت الله نعمت په خبرونه کې را سره و چې اوس یې ټلیفون کار نه کوي. تخنیکي همکار زیاته هڅه وکړه چې د ټلیفون ته زنګ ووهي، خو متاسفانه چې ټلیفون یې بند دی. د افغانستان د سوداګرو پانګوالو د ټولنې مشر نور الله مبارز، تاسو تر اوسه څه وړاندیز کوئ؟ تاسو د دغو ستونزو د حل لپاره چې کوم اساسي کارونه باید په لومړیو کې وسی؟
ډیر مننه. زه لومړی پیشنهاد کوم د افغانستان د اسلامي امارت ته داسې راځي تجارت تر د سیاست نه جلا کوي. راځي تجارت ته په تجارتي اړخونو کې هغه ادارات سي، یو منبعیتي ادارات دي او ګمرکونه دي، مالیه ده، اقتصاد ده. د دې لپاره مسلکي کسان، هغه کسان چې په دې عرصه کې ماسټریان لري، کلونه کلونه تجربه لري، پاک خلک، هوا تجمن خلق، په خپل جینو پری دی، هغه دغه کسان د آزاد رقابت لري راولي په دغه بستونه مقرر کی، ترڅو د هوا دی او بحران نو وسی. په ټول مشرانو ته په ډیر احترام سره، پوری یو دینی عالم نسی کولای، زه په پوری احترام سره ټول علما او مشرانو ته درم د داسې ادارې ته هغه به د ادارې د عواید پر راټولولو کې څه کولای شي. یو دقیق برنامه طرح سي ونه لري، نو داسې خو نه سي کېدلی چې په هر اداره کې د موږ شیوخ ناست وي. او اگر څه هم شیوخ ته هم یو زما د شخصي نظر نه یو سپکاوی داسې یو شیخ الحدیث راوستل کیږي په یو ډیر عادي یو مدیر دی اوایدو دی او ریاست ټاکل کیږي. زه فکر کوم شیخ الحدیث یو ډیر غټه علمی درجه او مرتبه ده، هغه باید په ډیر لوړ مقام کې وي. باید مسلکی کسان هلته مقرر سي، ترڅو وکولی سي اواید په دقیق ډول سره راټول کی، ترڅو وکولی سي د تجار د صنعتکار په درد باندې پوسی او په دغه یو طرحو برنامو کارو کې څنګه کولای سم د خپل تجار ستونزې ور حل کړم، څنګه کولای سم خپل بانکي سیستم عادي حالت ته راولم، او څنګه کولای سم د هغه تجارانو صنعتکارانو ډیر برخه شتمنۍ سمون د نظامونو د سیاسي کړکیچونو قرباني شوی ده، د دې لپاره د حل لار ولټوم. باید دغه کسان په کارونو وګمارل شي، ترڅو دوی دغه هیواد د اقتصادي بحران نه وباسي. په کار داده په فعلي وخت کې باید تجارانو ته هغه شتمنۍ چې دوی فعلي نظام ورنه په بانکونو کې بلاک کړی ده، باید یو څه اندازه هغه اندازه چې دوی په امکان دوی ته امکانات لري دوی په اختیار کې ورکول شي، ترڅو دوی خپل فعالیت له سره شروع کړي او دغه بیوزلی او بیکاری یو څه در کم کړي، او فقر به هم ان شاء الله یو څه هدا پوری کم سیمه مخکې دوري وکړه. دغه د بشری مرستو په نامه څه راځي. زما د شخصي نظر نه دا افغانانو ته کومک نه بلکې زهر ده. باید دلته کار مختلار سي، پیشرفت وسي، خلک کار وکړي، د کار په بدل کې ورته مزد ورکول سي تر څو هیواد پرمختګ وکړي او دلته خلک په کارونو بوخت وي او تر څنګ یې تجاران، صنعتکاران، اقتصادي چرخه شم منځته راسي او بیا د خپل اغه څه ورته پټاکل سوي ورته ورکول سي.
ډیر مننه. یو بیا د کرکټ نړۍ تورزو د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. استرالیا تونیدل چې افغانستان ته د 109 منډو هدف ورکړي. افغانستان اوس شپږم اور پوره کړی دی، دوه لوبغاړي سوځېدلي او تر اوسه پورې 44 منډې کړې دي. د پروګرام له میلمنو څخه مننه. د افغانستان د سوداګر او پانګوالو د ټولنې له رئیس نورالله مبارز، د کندهار د قانون او صنایعو خونې له مرستیال نعمت الله نعمت چې د خپرونې په یوه برخه کې راسره و، دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت د غړي ازرخ شافیزي مننه چې د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې راسره برخه واخیسته.
د هوا مرغانو وهرای ما د حال د وطن راوړی، ما د حال د وطن راوړی، کاکړی غاړې جانان پر پاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا، سردا سی دا دنیا گاٹا، بیتالی مادا نارے کہنا وے خط بیرا دے شے، کہنا وے خط بیرا دے شے، سرٹ کرے سے رشکار سی لاما گرنج مل جائے نا ستان را باندې ګرانځه پر دای زما پرستر بو فرا پر دای زما پرستر بو فرا پر دای کبن رازی